اټکل کېده چې د اسامه بن لادن لمړینې سره به القاعده له منځه لاړ شي. هغه وخت د همدې هدف لپاره نړیواله ټولنه افغانستان ته راغله، خو نن نه یوازې القاعده بلکې نورې ډلې د القاعده په نوم خپل ترهګریز فعالیتونه په دې هېواد کې پر مخ وړي. همدغه ډلې یوازې د خپلو جامو په بدلولو سره د طالبانو تر څنګ اوس هم جنګېږي.
ښاغلی امان وایي هغه مهال چې نړیوال د دې ډلې یا په ټوله کې د ترهګرو د ځپلو لپاره افغانستان ته راغلي وو، هغه تمه چې کېده هغه پوره نشوه. خو د افغانستان دفاع وزارت بیا د القاعده ډلې د ځپلو خبره کوي. د دې وزارت د ویان مرستیال فواد امان له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
در مجموع القاعده
په ټوله کې القاعده وسلواله ډله په افغانستان کې ځپل شوی، او هغه قومندانان او لوړپوړي کسان چې په افغانستان کې وو هغه ټول د افغان امنیتي ځواکونو له لوري وژل شوی دي. خو اوس هم دغه ډله د هیواد په ځینې برخو کې ټیپ فعالیت لري.
طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ملي امنیت ځواکونه تیر کال د میزان میاشتې په 18 نیټه د هندوستان قاري لپاره د القاعده نومول شوی مشر عاصم عمر د هلمند په مساقله ولسوالۍ کې وواژه. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
د ازادي رادیو مجله په یو راپور پسې یو خصوصي شرکت د افغانستان د روغتیا له وزارت سره د کورونا وایرس د ټیسټ لپاره د 40,000 کیچنو یا بستو مرسته وکړه. دغه شرکت مسؤلان ویل چې روغتیا وزارت د دوی دغه مرسته وړیا ده. له روغتیا وزارت سره د دوی د مرسته وړیا ده. تفصیل خان محمد سین.
د بوستان سبز کرینیز خصوصي شرکت د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د افغانستان د عامه روغتیا له وزارت سره د کورونا وایرس د معلومولو لپاره د 40,000 روغتیایي کیټونو مرسته وکړه. د دغه شرکت مسؤلینو وویل دغه مرسته په هیواد کې د کورونا وایرس د خطر د مخنیوي په خاطر په وړیا توګه د عامه روغتیا له وزارت سره وکړه. د بوستان سبز د کرینیز خصوصي شرکت اجرایوي رئیس محمد نعیم عطارد وویل
د بوستان سبز زراعتي شرکت هغه اجتماعي او ټولنیز مسؤلیت چې دغه احساس کوي دا ځلې د افغانستان حکومت سره 40,000 د کورونا د تشخیص تست کیتونه مرسته وکړه. د دغه تست کیتونو مجموعي ارزښت 1,28,000 امریکایي ډالر دی چې د بوستان سبز د کرنیز شرکت لخوا په وړیا توګه ورکول شوی دی او د افغانستان د حکومت په اختیار کې دا تست کیتونه نن قرار لري.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت مسؤلینو د دغه مرستې د ترلاسه کولو پر مهال وویل که څه هم په هیواد کې د کورونا وایرس مثبت پیښې مخ په کمېدو دي، خو که په احتمالي توګه د یاد وایرس د خپرېدو نوې څپه څرګنده شي دوی مخنیوي ته مخکې له مخکې تدابیر نیولي دي. د دغه وزارت د اداري معینیت سرپرست ډاکټر عبدالقدیر قدیر وویل
در تامین صحت مردم افغانستان نه تنها وزارت صحت عامه بلکه همه
شما د افغانستان خلکو د روغتیا تامینولو په برخه کې یوازې حکومت نه بلکې موږ او تاسو ټول شریک یو. د مرسته په مجموع کې 40,000 کیټونه دي چې 10,000 آر ان ای او 10,000 پی سی آر دي، او د کورونا وایرس د تشخیص په برخه کې به استفاده وشي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو لمخې په 13 ساعتونو کې په ټول هیواد کې د کورونا وایرس 303 مشکوک پیښه ارزول شوی چې 28 مثبت وي. همداشان په دې موده کې 1 کسان د کورونا وایرس نه رغیدلی دي. دغه وزارت دا هم وایي له دې سره په ټول هیواد کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمیر 18,522 ته رسیدلی دی. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ازادي رادیویی مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. د رادیو مجلې د یوې بلې غنې اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیو مجلې نننې غنه مو په یو شمېر هنري او فرهنګي مسایلو راخولې کړي. د یو شمېر نورو موضوعاتو ترڅنګ مو له روزګانه د غیر اخلاقي فلمونو په اړه راپور برابر کړی.
سریال کې څه کیسه ده؟ کیسه راته کولای شي؟
د جنگ کیسه قاعده د غلو کیسه.
په هنر جاج کې د خال په هنري او فرهنګي ارزښت خبرې کوو.
خال د وروزو منځ کې کی فوت لکه په چا چې پاس په تخت حکم کوي نه. خال د وروزو په منځ ایښی او زما په نامراد زړګي دی او رو لگاونه.
په فنکار برخه کې به د معلم نیک محمد زخمی له فن خبر شي.
راولی خوانده پا وطن دا خوشحال ایس پلی سولی ارام ایس پلی سولی ارام ایس پلی
پا زرپانه که با لنده کیسه سبا واوری
هغه محل چی لسروی سکوز سوم نوی ماشامو نوی واور ورده دا سر پلاره که واوری سار کرم
او پا وریخمین خیال که با دا دوست محمد دوست نظم زندگی واوری
زندگی می دا واکمن تشریک ولو زندگی می دا هر چا سر جنجالو زندگی می دا دی خار آباد ولو
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
تیرونی د پښتو ژبې مشهور لیکوال شاعر او محقق ډاکټر پرویز مهجور خیش کی له اوګدې ناروغي وروسته د اتش پته کلنې په عمر له دې نړۍ سترګې پټې کړې ډاکټر مهجور د پښتونخوا د نوخار د خیش کی د کلی اوسیدونکو چې په پښتو او اردو ژبو کې له پېښور پوهنتون څخه ماسترۍ کړې وي او بیا یې د ارزانی خیش کی پر شاعرۍ پی ایچ ډی وکړه ډاکټر مهجور په پیل کې شاعري کوله خو بیا یې وروسته خپل ټوله توجه د څېړنې او خصوصا د تصوف په اړه د تحقیق خواته ورواړوله چې تر اوسه یې لسګونه مقالې لیکلي او چاپ شوي دي پرویز مهجور خیش کی په 1988 کال کې د پېښور پوهنتون په پښتو اکاډمۍ کې دنده واخیسته او لسګونه کال یې د دغې اکاډمۍ سره د یو څېړونکي په توګه کار وکړ نوموړي د ډاکټر لسګونه شاګردان روزلي او لارښود استاد پاتې شوی د اربخات خیش کی په کتابونو کې د خاد محمد دیوان د پښتو ژبه د علي محمد مخلص د دیوان تدوین د ارزانی خیش کی کلیات چې د پی ایچ ډی مقاله و د میرزا خان انصاری دیوان تحقیق او تصحیح رحمان فن او شخصیت د اردو کتاب او زین نورو یادونه کولای شو ډاکټر پرویز مهجور په 1989 کال کې د پښتو ادبي ټولنه خیش کی جوړ کړه او د دې ترڅنګ په ارزانی ادبي جرګه کې هم فعال ادبي خدمتونه کړي د رادیوي مجلې نننې غنه د پښتو ژبې د وتلي لیکوال او ادبي تحلیلګر ډاکټر مهجور خیش کی روح ته ډالې کو او په پیل کې روزګان ته ځو هلته یو شمیر ځوانان د دې پر ځای چې ښوونځیو ته لاړ شي خپل ډیر وخت په یو شمیر غیر اخلاقي جګړیزو او د افغاني فرهنګ خلاف فلمونو باندې تیروي دا چې دا چاره کوم زیانونه رامنځته کولی شي او د مخنیوي په پاره یې څه کېدلی شي شریف الله شرافت ته وکیږو چې په اړه یې راپور را لېږلی
دا کوم سینما او یا هم هوټل نه دی بلکی په ترینکوټ شار کې د هنر په نوم چوک دی چې په لیدو به مو یې سمدستي ذهن ته د ماشومانو د روزنې یو مرکز در یاد سي خو د غټو غټو ټلویزیونو په لیدو سره به مو بیا ذهن ته بل څه راځي او یوه لویه سینما به در یاد سي هنر پنوم په دې چوک او یا هم څلورلاري کې په ښکارا توګه غیر اخلاقی فلمونه او جګړې سریالونه قتل کیږي دولس کلن میرزا محمد او څوارلس کلن شاولی د هغه ماشومان لړل دي چې لکوره د شونزي او مدرسې ویلو په مخ راوتلي خو دلته فلمونه او سریالونه ته ناشتي
کمپیوټران سره دلته موبایل ته شامل فلمونه د سردار د شلیا دا نه بار ده څه خوښ یې چې بیا تورس
کوم سریال ګوري
سردار
د سردار په سریال کې څه کیسه ده کیسه راته کولای شي
جنگ کیسه قاعده دا غلو کیسه دي دې پاتم سیم کې هم دلې انت ته سنټر وایم سټر څه چلانه مو دلې ریکارډ ماس مو راچو سو دني عربي نه تر بس زم ته ته ډېر راځي سار راس بیا د مذکر ورته نه سي نزیب بیا کوټه ته سبق په خاطر اسې دې دلته نه
دغه فلم او سریال پلورون کې هم د منی چی ډیر مشتریانې ماشومان دي د نونس کلن عبدالرشید چې د 2 متر په اندازه یو تلویزیون مخې ته ولاړ دی او د درې د مرچل په نوم جګړې سریال په شکل لیدو ته چمتو کوي شاوخوا یې ترې ګڼ ماشومان راتاو دي نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې ماشومان ډیر جګړې سریالونه ګوري عبدالرشید دغه راز ازادي راډیو ته وویل چې دغه ماشومان نه یوازې دا چې دلته دغه سریالونه او فلمونه ګوري بلکې کورونو ته یې هم له ځانه سره وړي خو اوس پښتنه دا ده چې دغه فلمونه او جګړې ز سریالونه د ماشومانو پر ذهنونو څه اغیز درلودلی سي؟ دا پښتنه مې د روانشناس او ارواپو حبیب دانشیار څخه وکړه.
نو دا ډیر بحث تاثیر لري. اکثریت سینایي کارو ته چې دوی مخ کوي خرابو لارو ته ځي. اکثریت تاثیرات به همدغه وي چې د کورنۍ نه زده کوي او د میډیا نه زده کوي. نو ډیر بحث تاثیر لري په ماشومانو باندې چې پاینده کې ذهني ستونزې ډېرې لپاره پیدا کېږي، ډیپریشن ورته پیدا کېږي، وسواس ورته پیدا کېږي.
د په خبرې چې د ماشومانو هڅول دې فلمونو ته له ټولنې سره په ښکاره توګه دښمني ده. ښاغلی دانشیار وایي نړیواله ټولنه او دولت له کلونو راهیسې پر دې کار کوي او په میلیونونو ډالر لګوي چې ماشومان زده کړې وکړي او سوله ییز فکر ولري. د اورزګان ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤلین هم دا مني، خو وایي چې دوی یا د فلم پلورونکو ته روزنیز ورکشاپ ورکړي او هغوی ته یې په دیاړه لارښوونې کړې دي. د یادې ادارې مشر احمد ځلاند ازادي راډیو ته وویل چې دوی به دا موضوع بیا وڅېړي او له سرغړوونکو سره به قانوني چلند وکړي.
د ورکشاپ مو ورته ورکړی دی، سیمینار مو ورکړی دی، دغه فلمو د مخنیوي لپاره مو مجلس ورسره کړی دی. په فرهنګي برخه کې مو دوی ته معلومات ورکړی دی. کچېری دا در باندې ثبوت دی د بل وخت لپاره نو بیا غوښتل چې ځان تړل کې دغه کورسته دغه جزا درکول کېږي. یو په دې چې موږ ډېر تاکید کړی دی بل پر دغه بربند فلمونو مو ورته ویل چې کچېری دا در سره پیدا شي هم تاسو ته جزا درکول کېږي، قانون هم تړل کېږي او یو هغه تبلیغاتي شان دی کچېری دا در سره ګرځي.
لدی ټول سره سره د اورزګان ولایت امنیتی مسولین هم دا موضوع تاییدوي او وایي چې دغه څه مخې لدی وړاندې هم نیولې او اوس یو ځل بیا ونسی. د اورزګان ولایت امنیه کمانډان شفیق الله سحر بیا د غراز پر پلورونو او کورونی ژغ وکړ چې د خپل ماشومانو څارنه وکړي.
تیرونه د مصر په قاهره ښار کې د ازادي رادیو په خوانی خبريال عبدالروف هروي هم لدی نړۍ وکوچید. د ازادي رادیو په خوانی خبريال رضوان مرادوي عبدالروف هروي خپل مسلک ته وفادار او هڅه کوله چې په ټولو ژورنالیستیکو اصولو برابر راپور نه جوړ کړي. مراد چې په قاهره کې د ښاغلي هروي همغاړي خبريال پاتې شوی د نوموړي په اړه ناویلي خبري لري. له ښاغلي مراد سره اجمل تورمن مرکه کړي.
دروی صاحب یو په وطن مین شخص، یو عالم شخص او قدرته هم چې له مزاج ډیر فقیر انسانو او یو مؤمن انسانو وطن په ډیر زیات ګرانو او هغه کم بخت کې کم برخه کې چې د تکړې کړې او کم برخه کې چې په افغانستان کې د قضا او د دې په سیستم کې د کما فعالیت درلود هغه په غدزړه لته لمینه او غله مسلکی توپ سره هغه کارونه تر سره کول. الله دې ورته بخنه وکړي. یو له کډرونو څخه د افغانستان کوایم او یو له هغه کسانو څخه چې شاید د ګوتو پښمیر.
بله مراد صاحب، خغلی هروي ډیر کاله په ازادي رادیو کې خبريال په توګه کار کړي. له قاهره څخه کوم ځای چې یو وخت تاسو هم له قاهره څخه د ازادي رادیو لپاره د خبريال په توګه کار کولو د ژورنالیستیکو کارونو په اړه راته وایي.
تورمان صاحب، زما غورس اوس هم یاد ده چې په مصر کې د نومړي ځل لپاره هروي صاحب د فارسي ادبي بختر برخه لپاره وټاکل شو او زه د پښتو برخه لپاره د ازادي رادیو د خبريانو په توګه وټاکل شو. هغه ولوله، هغه جذبه چې د درلودل د خپل کار لپاره چون د تر دې مخکې دلته د قاهره پر رادیو کې د افغانستان لپاره خبرونه کې هم تجربه درلودله، نو هغه شپې ورځې زموږ یاد دي چې د ډول فعالیت کوو او په لومړي وختونو کې چې زه په لاله کې اوسېدم نو بیا به د کور ته تلو او تمام یو ځای هغه خپل راپورونه ریکارډ کول. هغه صحنې، هغه خاطرې، خوږې شېبې ټول مې په یاد دي. د مسلک لحاظ نه هیڅ زیات ایماندار او خپل مسلک ته، یعنی کوم وظیفه چې ورته سپارل کېدله شاید تر ډېره حد به ما ورته ویل چې دومره زیات دغه کې کوم مسایل جوړ دي او هر طرف راپورونه او معلومات مو راخست دي، اما د تر اخري حد پورې کوشش او هڅه کوله چې هغه خپل کار کې هم مسلکی توپ تر اخري حد مراد کړي او هم لږ خپل وظیفې سره او هم کوم حق او زحمت چې دا غسله د هغه پر وړاندې خپل مسؤلیت ادا کړي او هغه خپل اخلاص وکړي. نو یو ښه ژورنالیست په توګه، د یو ښه کادر په توګه د هروي صاحب لینه واقعي یو لوی زائده.
بله، یو وروستي پوښتنه، ښاغلی مراد، یو نګدی ملګری دی، یو نګدی همکار په توګه کوم خاطره که در سره وی کما خوګه خبره در سره وی که شریکه کرا سره
ترمن سبی اوزلی منګ پراکتر اپور ورکاو قاهره نه نو اگر اپور کې هیروی سب څو زلی بند شو یعنی څو زله تکرار شو له هغه جمله چون پلاس بکل شو نه وخت او فکر کوم ما د فلسطین کې د حماس مشر شیخ یاسین وجل شو نو اگر اپور عاجل و د پراک کارانو عاجل غوته نو اگر اپور چې خلاص شو نه د خپل ورقه وش کولې ټوټه ټوټه کړی وي ورته ویل زړه ډیر خوش چې دی لا دې نه خلاص دا د کتیر نه برته د پراګم کارانو څنګه وې هېروي صاحب هغه ریکارډینګ سم نه شو اپور را لګي سر نه راس دغه راول ولا نو هغه د خدای بخیلی چې کوم ټوکړې د ټوټې د کاغذونو برته تر خمر راټولولې او کوم ورخه دای چې وا هغه زموږ لپاره واقع تر ډیره پورې ما به ډیر زیات پاسه بوم ځکه د فکر نه کو چې هغه اپور بنې سب شوې لیکن کله چې هغه ورقه لکه تعویزونه غونډې لیو بل سره یو ځای کولې نو هغه خاطرې بالکل زموږ په زړه دي او خدای دې ورته جنتونه ورکړي.
خالونه واړه شنه خالونه د زنی خال دی مرور پخلا کوي نه تاسو به خالونه ډیر لیدلی وي یا به مو خالونه وهلی هم وي خو په دې به مو کله هم فکر نه وي کړی چې د خالونو وهلو تاریخ تر کومه رسی پاره یې کوم باورونه موجود دي. د افغانستان په کوم سیمو کې خالونه ډیر وهل کیږي او په ولسی او فلکلوریک ادب کې د خال ځای کوم دی؟ د هنر جاج په نننۍ برخه کې په خال غږیږو. راځي فرشتي مرسل ته غوښ شو.
هنر جاج افغانستان کې سنگار او خال په تیرې به شین خال په ځمانه څخه دود دی. میرمنو او جنوبا په تندی زنه او شوندو شنه خال نه وهل. په ځینو سیمو کې به غوناري نه وو چې درد به لیدلې وو. خپل مینې ته به نو رسیدلې نو د معشوقې نوم به په خپل لاس یا هم ټټر خلکو به کاوه. یو شمیر مشمان به هم چې ډیر نازولي وو کورنۍ به له ډیر خیال نه خال ورته کې خود. خال پولیسي ادب کې هم ډیر سټایل شوی. د کابل پانتون د فولکلور استاد پوهان احمد چزغم وایي چې خال په فولکلور کې له ځانګړي ارزښت څخه برخمن دي.
خال ډیر زله باندې تاسو دې چې جنوب غرب حوزه کې به ډیر استعمالي ده. خال له وردګ څخه نیولې تر غزنی د داسې تر کندهار یا لوی کندهار دی خو پکتیا خوست په دغه سیمو کې به ډیر نګرهار کې معمولا یا مرکزي سیمو کې خو په خوش سیمو کې به زښت ډیر و. دا خالونه به یا زنه وهل یا به تندی وهل او خالونه پلاسو هم وهل. خو خالونه معمولا چه وهل شویدی یه شزو لخواست خوال شویدی یه نارینه و لخواست خستایل شویدی نه پولیسی عدب که چه تاسی او گوریه لخال چه تقریبا مالا مانده خالونه واره شنه خالونه به زن خاله نو کاری بدی کهومه به دی اساس ده زن خالونه ریستایل شویدی. خال پا پلاو کل ابرانیگی تا پک جور کرد ده غاخونو پر هارونه. خال ده دیو روز و منز که کیه خود لکه پاچه ها چه پاس پا تخت حکم کبینه. خال ده دیو روز و پا منز ای خی او زما پا نامراد زرگیده او رو لگاوانه او خال ده دربین مخلی هی خده پا که کاریگی نره لقه و تمونه او خال ده فقیر مخلی زیارت ده ای خال فقیر مخت زیارت دی همه را یروز دی جنری و لعل دینه او خال واه خبر ده نکرم یو دول گیله ده دی او شقل خواه بلی معشوقی ده خال واه خبر ده نکرم ناغه براکلی ده سرکو و شون و سرونه بدی اساس پخوا وقتی ده خالونو ارزشت زمانگاب تاسو پولیسی عدب که بیا به تیره پشیر و شاعره که او بیا پلنده رو که خرا دیر کارا شویده.
خالونه دری دوله دی. شنه خالونه چی دریستن یوزایی که گی پا تندی زنه یا هم شندو شنه کبله او لکس کارگ دی بیا پستن و دوم رغزای توکی چی وینه ورنرشی بل ډول په ما خبر خدای خلونه دي او دریم مسنوي خلونه چې د رنگ په واسطه د لاند وخت لپاره کې خدل کیږي. دریابیا کلان احمد جان چشنه خلونه خوښ دي پړې وای
خدغه باز خزم مثلا باز جنو کې به وهل په خوانه چا بوتل چیناری خال دا چا به ولې داسې دین چې به شاخونه ورکړ هغه به کابل سوزاریشکا چې راوښ کوله هغه به بس وزابلا دماغ بای پدا بوچلی موچلی اوتاکی گذاستن سر بای والا چه اغا مینی سی این و اغا با سر سوزا با گرده سو اغا با تکش نو او تشین خال بس.
اجمال احمد زای داسی زوان دهی چه پلاسی پا شنو خالون نوم لیکل شوی دهی ورن پختلی مودی چه دانوم اولی لیکلی هغه په مینا کې د ناکامې دلیلات په لاس د معشوقې د نوم لیکل وښودل.
پټ ساتو د سې چاته نشکاره کوو که چیرې موږ باندې داسې خلک ګمان راوي بیا موږ ورته وایو چې یاره دا مو د شوق دپاره کړی دی دا خبره واړوو پر بل طرز باندې واړوو چا چې مینتوب کړی وي دغه درد بالکل نه احساسوي دا داسې وي لکه یو څوک چې د یو چا سره مخسري کوي دا داسې وي دا درد او څوک چې مین وي نو د دې درد خو نه احساسوي لاسونه بریږي لاسونه بریږي خلک که ستا په امې دا زما په تندي کې یو خال دی شین دا خو مخامخ ته یې ویني چې دا زما یو نقشه وي خبرې راسي چې دا جلکۍ پلار وي یا دا دغه پلار وي یا ورور وي هغه ډېر ظالم سي چې ظالم سي بیا هم موږ اوس په کار دی چې موږ ورپسې یو لا خلاصه نه ده تر اوسه دا خبره
هغه کسان چې نجونو او میرمنو ته خالونه کدي اکثره یې د ډېر عمر میرمنې وي ځکه خو په سیمه کې مشهوره او په خپل کار کې با تجربه وي. د پغمان اوسیدونکي مریم وایي چې کله به یې د نورو میرمنو په مخونو خالونه لیدل نو ډېر به یې خوښېدل. یوه ورځ له کورنۍ څخه په پټه شین خالۍ کور ته ورغله په تندي خلونه کې هودل خووس ډېر پخیمانه ده.
په ماشومتوب کې زه ډېره وړه وم کله مې چې کوڅه کې د خپلو انځولو سره لوبې کولې ټول سره یو ځای شو زمونږ هلته ګاونډي کې یوه میرمنه وغې به هر چاته خالونه وهل ټول سره یو ځای شول ورغلو چې راځئ په خاله باندې خالونه کېږدو مشهورو په شین خالۍ خاله باندې ورغللو هغې خاله موږ ته دا خالونه ووهل ډېر درد درلود په هماغه وخت کې کله چې کور ته ولاړم مور مې ولیدله ما نورې کورنۍ ډېر راباندې په غوسه شوه په قهر شوله د خلون ولې تندي باندې وهلې دي خو چون ماشومتوب نه پوهېدلم نه پوهې وه هماغه ورځ نه چې کورنۍ مور را باندې په قهر شوله تر نن ورځې پورې پښیماني راسره ده زړه کې مو چې ولې مې د خال وه خو اوس شته د خرنډ باندې مې نو لرې کېږي نه د همدغه خطر زه ډېر وخت عینکې نه ګورم تر څو د خپل خلون خپل تندي باندې وګورم.
کوچیان به وایي کله چې د دوی ماشومان نوي پیدا شي ځینې وخت بیا د مسله پر وخت دا چې ټول په ګډه سره روان وي ماشومان بدلیږي نو د هرې کورنۍ حال معلوم دی څوک ماشوم ته پتندی وهي څوک په لاس او ځینې هم په زنه. نوري خبرې له کوچی میرجان څخه اورو.
کوچیان چې خالونه وو کنه دا وخت چې مونږ کاډي باره وو برو مرور څه کوم کوچیان کنه هغه ماشومان دې مونږ ستړي چارې تیګه ته یې دسی بیا نه پیژنو چې څو نه خپې نه یسي بیا چې وګورو چې یا په زنه دې مونږ د بچی خالی یا په ورځو کې یا د سینې په سر دغه ځای کې ورته وو یا د لاس په ځای باندې دا یو نه خبرته هر کوچی نه معلومه ده کنه اوس دې مونږ د کوچیانو په دې زنه وچلی باندې نور کوچانو په مخ وای په لاسوی وای دلته لړمان په کیاچی باز خلک مارو سپوږمې غونډه په کې نطق ذکر کوي ومن سر په یوان نه خبرونه
ماشین خاله ندمالو ماشین خاله ندمالو
کسان د ماشین په طریقه هم خالونه کوي خال چې په هر شکل وی هغه کې د تل لپاره په مخ لاس یا هم نور بدن پاتشي د اسلام له نظر معنی دی. په دې اکلا دی علوم اکاډمۍ د اسلامي برخه علمي غړی نور الله کوثر وای
زینت یا تزئینی شیدا
چې معمولا خلک استعمالی. قرآن عظیم شان کې د دې موضوع نوم راغلی ده چې فلیغیرن خلق الله. الله جل جلاله چې کله ابلیس سره محاوره کوله، ابلیس بیا قسم وخوړ چې زه به خامخا د خلکو باندې د تا د خلقت بدلون یا د خلقت تغیر راولم. له هغه وروسته ده بشر د دې دغه د خلکوبي استعمال کړی ده. یوازې مونږ نه، نور ملتونه هم د ټټو په نوم باندې، په نور ملتونو کې هغه لرو ټټوان یا هغه ټاپې چې دوی په بدن باندې وهي، دا هم د دوی یو ریشه او جړلی له هغو سره ورته ده. او له دې سره د اسلام له نظر نه دا یو ناروا عمل ده، ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم منی کړی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي الله لعنت دی په هغه ښځې چې دا خال وهي او هغې ته چې خال وهل کېږي. دا معمولا د ښځو نه شروع سوی، بیا وروسته نارینه ته راغلی. ماشوم د مور ورته خال وهلی، دې کې انسان ګرم نه ده، هغه که پاک که پاک نه کې دی پکې ګرم نه ده او ګناه نه ده. او که داسې یو جراحي عملیات وسي چې هغه بدن ته ضرر ونه رسیږي او خپل د بدن اصلي ښایست له لاسه ورنه کې، بیا شریعت دې ته ممانعت هم نه ده کړی.
ډاکټران په دې نظر دي چې خلک خودل لسی په لابه د انسان روغتیا ته زیان رسوي، ځکه هغه وسایل چې د خلک خودل پر وخت کارول کیږي پاک نه دي. لبلې خوازی پوستکی هم حساسیت سره کوي.
معلم نیک محمد زخمی چې کلونه وړاندې شاعری ته مخه کړې ده، شپږ شپېته کاله وړاندې د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ په قاضی بانډه کې زیږیدلې. هغه د خپل عمر ډیره برخه په معلمۍ کې تیره کړې او اوس هم په کونړ کې د یو ښوونځي ښوونکی دی. له زلمیتوبې شاعری پیل کړې، سلګونه اشعار لیکلي، خو بې وسۍ د دې اجازه نه ده ورکړې چې کتاب چاپ کړي. د فنکار په نننۍ برخه کې په کونړ کې زموږ همکار روح الله انوري له ښاغلي زخمی سره د هغه په فن خبرې کړي. په پیل کې د شاعرۍ د لامل په اړه ترې پوښتلي.
فنکار
هر سړی شاعر کېدلی نشي، دا یو خالق العاده شی دی او الله تعالی یې الهام دی چې د انسان په مغز کې بتور کوي. په دغه سي څه باندې چې زما مغز سره پرې وتلي وو، یو څه باندې ځان سره زمزمه کول او ورو ورو پسې د شاعرۍ دغه ته ور ورسېدل چې اوس وو. زه بیا هم دلته شاعر نه وایم، زه شاعر نه یم، زه د شاعرانو شاګرد یم. یو څه له هغې نه زده کوم او وایم.
داسې ویل کېږي چې مینه دې هم کړې ده او په مینه کې ناکام شوی. ځینې خلک وایي چې انقلاب راغی او ما شاعري شروع کړه، تا خو د انقلاب نه وړاندې وړاندې شاعري دې شروع کړې ده. لامل څه و؟ مطلب همدغه مینه وه که نه نور څه؟
بس نو اولنې خو ژوند داسې ده چې څو مرحلې لري. دغه د ځوانۍ مرحله چې ده، دا د لیونتوب مرحله ده. په دغه وختونو کې سړي باندې رقم حالات راځي.
لیونتوب چپی راځي
باوجود کې چې ما وادم درلوده او داسې و چې وادم خاص به خواهش کړی او دوم بچیان مو خو دامینه ډېر شوی. بیا مې له خپل مور پلار سره په دې مبارزه لاس پورې کړ. د بلې خوا نه کومه دغه نه وله، مشکل نه و، خو چې مور پلار موافقه ونه کړه بس ما به وطن پرېوتل. نګران کونړ څوکۍ مې پرېوتل، لاړم کندوز ته. هلته ومه ومه، بالاخره داسې وخت بیا راغلم چې هغه مسله ختمه شوې وه. نو داسې بعضې وم چې زما
تا د مینې د زور نه کور پرېښود، وطن دې پرېښود، کندوز ته کډه شو.
کډه مې ونه کړه، د چې لپاره لاړم، خو مسله زه مجبور وم، ونه کېده، هېڅ چاره مې نه کېده، زه باید تللی وای.
په دغه حالت کې کوم شعر لیکلې د خپلې محبوبې ته چاته مینې ته؟
نو د غزل په انداز کې وی هیلې مې تبا شولې دا څه وشو، او ګرانې د بل چا شولې دا څه وشو. لاړ امیدونه مې ټول خاورې شو، سخته مې سیوا شوله دا څه وشو. ما خو په اوږده تناب نیولې وه او نښه مې خطا شوله دا څه وشو. ختم شو لیده کاته نور ختم شو، او ژوند راته بلا شولو دا څه وشو. دا ناکامه مینه و ناکامه شو، ورانه می دنیا شوله دا څه وشو. مخه زخمی زخمونه نور ته و خوله دي تعالی شوله دا څه وشو.
من الله دې کور آباد لره. کله چې مهاجر شولې پاکستان ته لاړلې، لاهور کې اوسېدلې 15 کاله، هلته دې ژوند څنګه تیرېده؟
هلته خو نو دشې ده چې زیات افغانان منګلته او یو په بل باندې لیدلو، او د څه په مجموع کې ته وایو نو خلک هم دا ځای بد خلک نه دي. عوام ښه عوام دي، خو حکومت یې ډېر مستبد حکومت دی، او د عوام مال حکومت دی. نو هلته به د غریبۍ امکانات وسیع وو، کاروبار ډېر و.
داسې ورځې چې د هغوی د خوشحالۍ ورځې وو، مثلا 14 اګست به و، د هغوی د ازادۍ ورځ وه، په دغه ورځو کې تای څه احساس کاوه؟
هغه زرم خپل کور کې د روانه لکه زرم په کور کې خپل نه خاصه جنازه پته ځکه زما زمون زما په شان په در کې دی په احساس دی د وطن مینه وطن د تدمور حیثیت ورکړي وطن ما د لیګي نو هغه ورځ په دغه ډول شالې و موږ په کور کې نه موږ نه وته
څار مان دي درلودل چې دا وی غورز بدلی دل د خپل هیواد په ارتباط پام
او دا موضوع وبېرته چې زه خپل خپل خال د خپل خيره وسم زه به یو په لسه هغه زیات دا غورز په پام کې شمولیت کوم هغه رد بنم او ما رسم کړی
اوس خورا غلې کم نظم کم شی دی ودلې کله دا غورز تازه
شي ډیر ملي کړی
مېرمن
او دې وسلو وختونه کې مې څه دي کړی دي چې اغه د البته د اوسنۍ زمونږ د افغانستان د افغانستان د ټول خلکو د زړو د بډاګانو د مهندو د کوندو د یتمانو ارجو ارمان یو ځینې شې سورا او د ټول په خپل باندې ما چې لیکلې دي هغه ولې خوند په وطن د خوشاله سپلي سولې آرام سپلي سولې آرام سپلي کړي افغان ولس کې نور د مینې اورور سپلي سولې آرام سپلي سولی آرام سپلی تیری طول چیزی مو دغم و برباد ورزی دیری دو سخت ورزی دیری دو سخت ورزی کریاتا حلوری هر اخواد خوشحال سپلی سولی آرام سپلی سولی آرام سپلی غرونا کرا غلا دی کز مکا کاسمان زمون وانا پو فیغان زمون وانا پو فیغان زمون ارا بنو نصیب کرمو پزوند ترقی سپلی سول آرام سپلی سول آرام سپلی منگا د پردور لا سہی سوخی ونلیدا احساسی ونلیدا احساسی ونلیدا مرا ول ربا نور پر منگ د بی کو سپلی سول آرام سپلی سول آرام خدا دا خپل نا خپل من کی سر اور نا کری پاکی سر اور نا کری پاکی سر اور نا تلی قائم دا افغانانو دورو رئیس پلی سولی آرام ایس پلی سولی آرام ایس پلی سولا موارمان دے پو وطن کی امنیت غالو مینا اوخو وط غالو مینا اوخو وط غالو بیابا آغا وقتا ای زخمی آزاد ایس پلی سولی آرام ایس پلی سولی آرام ایس پلی راول خاون دا پو وطن لخوشحال ایس پلی سولی آرام ایس پلی سولی آرام ایس پلی
استاد محترم ډیر مننه تقریبا څومره شعرونه بلاري څومره شعرونه لیکلي کم کم ډول دی لیکلي دي
او ولای خپل تاسو ما مخکاره زکه شي غدا مینه په حساب باندې و شایلي زما او چې په خو متر سره دلمه نو وطن د ډاټ په حساب باندې دا احساس را سره دی او هم دا شعرونه خپل دی عمر کې کومه لیکم
تقریبا څومره دی کوم کتاب چاپ شوه نه دی چاپ شوه
نو د کتاب د چاپ لپاره خپل چا سره به تم نه کړی دی نو څومره دی او تقریبا 300 پورې غزل او رباعی او بغټه او کیسه ما کیسه د غزما شاعری زما څخه مخکې ده خو د غزل برخه کې څه تر نه لږ وي په ټول جهان کې لول نام او نخان لري خوونکی او له هر چا نه او چا خپل مقام لري خوونکی روحانه کې خوونکی تیاری دی جهر واره چراغ د علم په او عرفان لري خونکه خونکه د چګال زحمتونه تکلیفونه د پوهه خپل دوزه کې مرام لري خونکه شاګرد ته په ځکه د اولاد متبر نه شاګرد ته په ځکه د اولاد متبر دی او د مهر محبت فکر مدام لري خونکه په نرمه خواږه به خواږه تر خپل راوځي په نرمه خواږه به خواږه تر خپل راوځي او به تر او مزیدار شیرین کلام لري خونکه ارزوی مقدس د پاک زمين خاوند دی کومند شاګردانو کې آرام لري خون کې افسوس چې په ټولو کې همدا خور ذلیل دی سپل کو صاحب همیش په دسترخوان لري خون کې زخمی ور باندې ویاړي درناوی په مقام ته یا قد تقدیم او انعام لري خون کې
ډیر مننه استاد محترم په اخیره کې هغه شاعران چې اوس شعرونه شروع کړی دي څه پیغام ورته لري چې څه قسم شعرونه ولیکي او څه وکړي
زمو مساج په ګران وطن کې کلی ما ستاسو شاعران شته خو یو چې دا شاعران چې هغه شاعران نه دي زما په شان او هغه د هغه شاعران هغه شعرونه په پیدا تبدیلې دا معنا چې نن وخت چې په افغانستان کې د څه ضرورت دی بعد شاعر مقاله باندې لاړ شو د خلکو اذهان روخانه کی وڅوخه چې ورو زموږ مساج د خلاصونو د فلاح لار ده نه نه تکه یو پیزوانو شون دیو خالو خطو چیشو 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 خو هیلم دی شایران دارا چی دا ذهنیتو نه دا وطن بخاطر بانی دا وطن دفاع بخاطر بانی دا وحدت بخاطر بانی دا سول بخاطر بانی دا جهونه راو پارو یو او دا خلص را من فجام کئی تو تو پوری چی زمان دا وطن نکد نور دنیاوارو ونی او ولی جو وزدی جو یو روخان او یو دارون کن موفاس من جراش
دیر من نوستاس
زمانی له بدلون سره خلق مصروف شوی کوخخ کوي چې ل لګي مودي ډیر کار واخلي اوس د زمان په ارزښت پوه شوی دغه غختنې په لندو کې سو هم تاثیر کړي خلک هم غواړي چې په ډیر کم وخت کې لوی پیغام تر لاسه کړي راځي د خغلی اجمل پسرلی لند کې سو اورو
زر پانا شیشه پښپکی لیلی ری د شار څراغونه داسې برښېدل لکه په هدیره کې لګیدلې شمه یوه شمال پکړې د بلې رڼا غځولې د شار ته تیر ژمه هم راغلې وم هغه مهال چې لسروي سکوسوم نه وې ماشامو نه وې واور ورېده د سر پلار کې واورې سار کړم ورونونه مې پلاستینګ کړل چې څنګه ښکته سم بس سیده په هوټل ته ځان رسوم سبا ته به دمه جوړوم اده همه غرده ده مخمخ ده سات زور برج لندی کافی شاب شیلسته ده سگرشت دوکان ده یو کال ده سیرات ویست لکه پرون لکه هم ده شیبه خوطیر کال ده جوانده و سبای جنازه ده ده برج شاته چوتن بیکور و رکسان پای وکنج که غنج منج ناست و تیر شمه هم دلت خلق و دوی لا جوانده دی سرمونی دی وجلی له برج سره په غځیدلې سړک کې تیر ځل د هغه رستورانت مخې ته امبولانس ولاړ و چې ما به پکښې ډوډۍ خوړه پولیس کښته پورته کېدل بیا یې په سبا د رستورانت بند سو رستورانت اوس څراغان و ورننوتم اوبه مې وغوښتې تا خو ویل چې زیخ به هوټل ته ځم یو نجلۍ اوبه راوړې ستړې ښکارېده چې خوله مې غونډولی چې د پروسو ښکال د پیښې پوښتنه وکړم دا رئیس و بل سل چې راغله د ډوډۍ فرمایش مې ورکړ دستی یې راته شا کړه د ده څېره مې تر سترګو سترګو کېده چې تېر ژمه یې پراګ ته د بیرته تک په وخت کې مې د موټر له شیشې لاس ورته پورته کړ د لږ چې له بهره له تورې شیشې نه لیدم زنګ یې راته واهه چې په خدای مې وسپارې نجلۍ د ډوډۍ پیشقاب راته کېښود دا بل مېز ته تېره سوه کله چې مې د ډوډۍ پیسې ورکولې ومې پوښتله تیر کال دلته په دې رستورانت کې څه خبره وه پولیس راغلي وو نجلۍ شونډې بوڅې کړې نه پوهېږم خبره نه وه که یې نه راته ویل که یې حوصله نه وه له ډوډۍ وروسته کوڅه تشه سوې وه د واورې دانې بې ژغ ژغه کښېناستې اوبه کېدې د هوټل کوټې ته چې ورننوتم لکه ساعت چې یو کال په شا څرخېدلی وي شاوخوا تک سپین دیوالونه تور بخونه پرده سپین روجایی سپین بالشت ارخت د لرګیو الماری په همداسې کوټه کې تیر ځل هم وم خو تیره پلامې کوټه لکه چې په اووم پوړ کې وه دا پلا په دریم کې الماری مې پرانیسته خالي وه د لرګي بوی یې ورکاژلم چې منځ ته یې ورسم پر تخت مې ځان واچوه پروسږ کال مې هم زړه کېده چې دې الماری ته ننوځم د ماشومانو په څیر پټ سم خو لچا
دوست محمد دوست د پښتو ژبې د ځوانو شاعرانو په قطار کې هغه نوم دی چې تر ډیره نیمه آزاد نظمونه لیکي هغه کوخه خوي چې د روان زمان ناخوالو ته په خپلې شاعرۍ کې ځای ورکړي دوست یو خبريال دی او د ورخمین خیال په نننې برخه کې د خبريال د ژوندانه تصویر په شاعرانه ژبه وړاندې کوي
Thank you.
زندگی می ابتدا ده حوسونو، زندگی می یو بے خوند کاروبارو، زندگی می په لفظو پورې تړلی، زندگی می بس د خپل خوشمارو، زندگی می د بدرنگ خار څو کوڅې وی، زندگی می د کامرې څو تصویرونه، زندگی می د جګړې واړه جزئیاتو، زندگی می وا تازه تازه خبرونه، زندگی می بس د خپل زړګي خوړلو، زندگی می د واکمن تشریکولو، زندگی می د هر چا سره جنجالو، زندگی می د دې خار آبادولو، زندگی می د بے وس خلکو خ کې، زندگی می د قتلونو تماشا وا، زندگی می د یو څو سلګیو بیلګا، زندگی می بس بے پای شان کیسه وا، زندگی می وا د خپل سر سره لوبي، زندگی می د بهرتو تریخ لګیو، زندگی می بس د هغه مرمۍ غغو چې وجل به د خرپ شان سړیو، هو زندگی می د قتلونو اعلانونه، زندگی می څو پریشان وربلونه، زندگی می څو پریشوی اندامونه، زندگی می نړیدلې قامتونه، چراغلی زندگی دی رات راکړه، بلا ډیر خوشحالی دی رات راکړه، اے ته پوهیږي ز قسم خوره مشاعری، ته چراغلی شاعری دی رات راکړه، زندگی می اوس بدل شو ملګری، زندگی می تمنا د جنتونو، زندگی می تصویرونه ستا د سترګو، زندگی می دار واد جنتونو، زندگی می اوس یوازې ستا په نوم ده، زندگی می اوس لہر سما ورا تا، زندگی می اوس داستا پلاس کی گل دے، زندگی می ستاد مینی ابتدا دا، زندگی می ستاد دوستر گو ستونا، زندگی می د دی خار ټول خایستونا، زندگی می ستاد خلی هر ټپا دا، زندگی می اوس داستا واړه شیرونا، زندگی می ټلیفون کی ستا نمبر دے، زندگی می ستا وړی وړی خبرې، زندگی می ستا د گل شونډو مسکا ده، زندگی می ستا د خوخی څو سندرې، زندگی می د اوس محو د عقلونو، زندگی می روح پر روح پورې تړل دی، زندگی می گل ستا سترګو کې خوب دی، او وجود می ستا وجود پورې ګنډل دی، زندگی می اوس په لپه کې دعا ده، او یوازې ستا د مینې تمنا ده، زندگی می ستا د روح خوشحالول دی، زندگی می ستا د حسن ارتقا دا، خفمشی زما د زړه شاعری، د خرو ورو لفظونو جادوګری، زړه د خکته پورته نکړی در سره يم، ای د دې کلی د حسن سترګوري، خو ګوره پام دی وی زما د وجود برخي، ګوره تم د دې خپل زړه تقاضای، لیونی پلا شور کی میراشنی، زبتا ته او تم ماته را پیدای، ګوره نور ګرانه په دې فکر و نکړی چې پردی او حجابونه مترمنز دی، زموږ روحونه اوس یو بل پورې تړلی، خیر که غرونه او خارونه مترمنز دی، لیونی داستا وجود زما وجود دی، خو پوهیږم حیا سترګو کې ساتي، دا زما د حوصلې اخري حد دی، ته چې پټه تمنا سترګو کې ساتي، نو لاس دې راچی د مینې په نوم ښکل کړم، د پښتو له روایات نه راوځو چې کلونه مو ذهنونو کې پراته دي، د دې ټولو واهماتو نه راوځو، نو لاس دې راچی د مینې په نوم ښکل کړم، د پښتو له روایاتو نه راوځو چې کلونه مو ذهنونو کې پراته دي، د دې ټولو واهماتو